دا مشال ویډیو دی په خیبر پښتونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمی بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2021 کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د رواني یو ساعتي خبرونه په لومبي نمایي کې بعد ناقانونه تحریک طالبان پاکستان بیان د بشري حقوقو نړیوال ورځي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وینا ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه ووري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبري هم کوو. نو د خپل سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړی خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان وای حکومت یې شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي دوی به اوربند ونه غځوي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان مظاهره کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبان چې یو وسلواله ډله ده او د افغانستان پولیس ته سیرمه په قبایلی سیمو کې په ګوریلا جګړه بوخته ده وای چې دوی به اوربند و نه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړ چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. دغه ډله چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په نوم هم یادیږي د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلی وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د نومبر په 9 منافس شو او مخه یې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یوې احتمالي موافقې ته ورسیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرک کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یوه غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویان دی عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یوه ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرک کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. د نوموړې وینا وه مظاهرې لارې به له حکومته غوښتنه کوي چې په زوره لادرک کړل شوي کسان دې پیدا کړي او که په کوم جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. په پاکستان کې د جبري لادرک شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 زیږیز کال کې جوړ شوی کمیشن وایي دوی تر دې دمه د لادرک شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15815 کیسونه هوار شوي چې پکې 3080 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 تنه داعشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د ذبی الله مجاهد د ایوی مرکه پر بنسټ لیکلی چې دی موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمینځه تللی دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کم جدي د ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړی هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهب مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگتن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشري زیتا په پرانستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
دای وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هاغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکو، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. او د ویسټ انډیز کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ لوبډلې سره د دریو شلوریزه او دریو یورزنۍ لوبو لپاره کراچۍ ته تللې ده. د پاکستان کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پرون کراچۍ ته ورسېدو او کوربه ټیم سره به لومړی شلوریزه لوبه د دسمبر پر 14مه، دویمه به په 14مه او دریمه به د دسمبر پر 16مه نیټه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې کوي. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی میچ به د دسمبر پر 13مه، دویم به په 16مه او دریم به د دسمبر پر 22مه نیټه لوبیږي. د ویسټ انډیز کرکټ ټیم له دې وړاندې په 2013 زیږیز کال کې د دریو شلوریزو لوبو لپاره پاکستان ته تللې وه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د دې غړې تر پای کرا سره وې نو په لومبي نمایي کې مو ځنې ریپورتونه واوري او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیخ په نیغه خبرې کوو نو د خپل سیمو د تازه حالاتو نه مخبرولې شي. زو اول د ریپورتونو طرف ته. نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خپور کړي بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړي او د لړکۍ ورکړې چې په داسې حالاتو کې به د ډزبندۍ موده غزول ګران وي. یوې سرچینې د دسمبر پر 8مه مشال ویډیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په 8مه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د ایوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ اصلاح شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتی ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداری نه د کړې او د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستان حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړي، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې دا وی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې دا وی یو بندي هم وجلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړي شوی دا وی 15 بندیان بیا نیولې شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې ترې قربان دي، لیکن خبرې ترې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او د دغې د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبرو اترو باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلۍ کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کو. خبرې ترې لا پرې کړې شوې نه دي، یعنی پرې خودلې شوې نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبان طرفه د هغوی د حکومت طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې اترې کامیابې شي. خبرې اترې به تیمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نه ویستې، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته، په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دا راز پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابیږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټې کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شوو کسانو د ستونزې د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او هیله لري چې صورتحال به ښه شي. نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله دا چې په 13 سبان دی ول اسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د مندنې لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف ا هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیوال اورز په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوي خلک دی زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انسانی حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل دغه د کورنۍ لپاره دغه تر وجل کې دوه هم ډیر دردونکي اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو سره غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 لس کلونو کې خواوشا د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپلو کیسونو اندراج کړي چې په کې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی مندل شوي دي. نو موړی وای له دوی سره رجسٹر شو کیسونو کې پاتې خواوشا 1400 کسان لا هم بې درک دي. دا راز د ورکو بلوچانو د موندنې هڅه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سږ کال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15,000 بلوچان ورکتي، خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6,940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4,802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریزې زیاتې دوله وجه د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9مه مشال لري ته وویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي، د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي، خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سختري زو تر فشار لاندې داسې قوانين جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلواګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوریت او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر حنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نو موږ د دسمبر په 9مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
حنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دی، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقوقو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو حنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصله او د مذهبي سخت دریځې د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځلو ګوندونو غږونه هیله بخښونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټې کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9مه مشال لريو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوه او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زده نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان لتیرو شلو کلن راهیسی د افغانستان جګړې د اول کرش په توګه استعمال شوی، د دې لوجې امنیتي مشکلات پیدا شوی چې په نتیجه کې د خلکو ورکیدل په څیر ستونزې سته. خدا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي، چې خپل ریاستي قوت د خپل خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه هم ژوند تراو ګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر وړاندې کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقوقو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو اوري په زور د غیب کل شو کسانو او په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیړنې کوونکي ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کل شوی ادریس خټک تر یو کال لادره کوو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان فوج سره بندي دی. تیره اونۍ یو فوزی عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا واوروله چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو ایمنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سخت نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغې لګېدلي تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکی عدالت کې واورېدلی شي. د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې حق له نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوزی عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتی چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوی، نو ځکه لومړی به له فوزی عدالته د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به یې پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجیکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه، دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي، د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ ہائی کورٹ سے جو بیا بہ سپریم کورٹ سے جو.
ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپٹو وسلوالو دا اسلام آباد پیخور پر سڑک لموٹر اخکتا او لزان سر بود، حغا تر یو کال پور غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوزي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو ایمنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہتے کار روم تک بیسکلی چاہتے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شیو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہتے فاٹا کے شکل آپریشنز کے دل چکم سویلینز باندھے چاہتے لکا سو لکا کولاٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینز رسے سا سو شیو یو کنا اگر یہ سٹوریز اور انٹرویوز ہر سا 14 ایئرز کنا چاہے 14 ایئرز کے خوب لگا 14 ایئرز ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چاہے کلا 14 ایئرز کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور اور بیدا سے اسی بند کم حاجم سر سے اس پروف ہم نشتہ ایرانہ کو کنا لگا اول ہم شروع کے ممتگا سے بس چتے کنا اور اچھتے کو بغیر مشتوین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مشتوین ہوگا.
د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوې سزا له شرمه ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړل شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک په اړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو په اړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه خلکو لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2019 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزې او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د پاکستان په ګډون د لسګونه هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې فعالان او پوهان وایي هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت کمزورې شوی دی، خو حکومت وایي د ډیموکراسۍ او جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو، د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د ډسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریز ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځینې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دی وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوې کړي، او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډیره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو ښیي چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې ازادیو په تیرو 1500 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیوالې ډیموکراسۍ او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورټ ښیي چې په تیرو 1900 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوري هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لږ تر لږه یوه برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. including the United States. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوی چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي، او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د ډسمبر پر 10 غونډې ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل و پاڼه لیکلي چې د سرمشریزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات، یعنی له زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوری هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگټن کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوري ادارې پیاوړې شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی.
اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے آتا ہے
اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لوی مسئلہ دا ده چې تر انتخابات وروسته چې نوې حکومت جوړ شي نو جمهوری ادارې نه مضبوطه وي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو دریو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو دریو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلیمان وجود تقریبا نشته. په بل معنی دلته پریکړې په پارلیمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي
خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا ته ژمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزوری دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خود حکومت پر وړاندې د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم دریز لري چې د 2000 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې ټولې جلسې احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدو. سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې وستاسو کولای شي چې موږ د خپل سیمو د تازه حالاتو نه خبر کړی. یو شمیر اوریدونکو په فیسبوک باندې هم پیغامونه راستولې دي، هغه به هم په خبرونه کې شاملو. خو که غواړئ چې موږ سره په پروګرام کې نیغ په نیغه ګډون وکړئ نو موږ ته ټلیفون کولای شئ، د دغه شانتي تاسو موږ ته په وایبر هم موږ سره رابطه کولای شئ، د سکایپ د لارې هم موږ سره رابطه کولای شئ. زموږ شمیرې دا دي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 76 93 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو زمونږ د ټلیفون شمیرې مو واورېدې. په دې نمبر تاسو مونږ ته زنګ وهلی شئ، د سیمو د حالاتو مو خبرولی شئ. زو د یو اوریدونکو طرف ته چې څوک را سره د کم ځای نه ملګری شوی دی. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبدالله صاحب، تا او دا شند مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک دوتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
جی صبرناک دوتانه صاحب، څه حالات دی جنوبي وزیرستان کې؟
خیر خیرت عبدالله صاحب، پیلال خو څه مشکلات نسته او کوچنی شانته خبر را سره او مادابونه دوی سره شریکم.
جی بالکل
عبدالله صاحب، د دو میاستو لا د یوې میاستې په خوار دور د جنوبي وزیرستان ټول ځوانان خلک ډیر په احتجاج او د نادرې په دوتر باندې نیوکې کولې، چې په نادرې باندې ډیر رش کشوي. ځینې کسان به دلته نادرې ته رالو کوم چا به شناختې جوړوله. یقینا په شپو شپو به هلته جمع و ورته هغه د دوی شناختې به نه ورته جوړېدله. وخت پرې ډیر نه وي، یا به چا یې وشپه و چا به دوه شپې. داسې کسان وو چې د هغو وو شپې هم ورته وکړې، خو چا جوړ سو چا نه سو جوړ. نو اوس چې ټول جنوبي وزیرستان ولس ته دغه زما پیغام ده، دا درې ورځې کېږي چې د نادرې دوتر منیجر دغه په نادره کې بدلون راوستی دی. لکه څنګه چې به مخکې درې کسان په یو وار فارغه کېدل، نو اوس اووه کسان په یو وار فارغه کېږي. یقینا د سهار له 9 بجو چې د ماښام تر 6 بجو پورې له 300 چې درواخه تر 400 پورې کسان فارغه کېدای شي. که څوک خبر نه وي د مشال راډیو له لارې دا خبر و سره شریکوم سی په نادره کې اوس ډیر سولیت راغلی دا دومره شاعتي نسته لکه څنګه چې په خوا به وکی دا خبر را سره ما دلته سره به شریکم د جنوبی وزیرستان ځینې خلک په غرو کې ځوان کوي هغه نه خبره پاتې ولته انټرنیټ کار نه کی
سمه دا ډیره مننه صبرناک دوتانی صاحب اوریدونکو صبرناک دوتانی او د جنوبی وزیرستان د نادرا دفتر په حواله سره معلومات راکول هغه کسان چې کوم لری پروتو سیمو کې دي او لکه معلومات وتنی نو هغه د پاره دا چې مخ کې کوم رشو څنګه حالاتو نو هغه شانتي هغه وس بدل شوی د زکه چې د نادرا دفتر چې کوم د کوم شناختی کارډونه ورکي یا د شان نور کوم فارمونه یا نور کوم ضروری اسناد چې کوم د هغه د پاره نو هغه باندې وس هغه شانتي رش نه دي نو خلک کولی شي ځکه چې هغه کسان یو وخت کې زیات کړی دي نو کولی شي چې تاسو ورشي او خپل شناختی کارت یا نور کوم قانوني اسناد چې کوم دي هغه ترلاسه کړی زو اوریدونکو د یوې سندرې طرف ته اوس د نغمې په اواز باندې د سندرې وروسته به بیا راځو او چې کوم په فیسبوک تاسو پیغامونه راستولې دي هغه به په پروګرام کې شاملو
خبر را
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري د نغمې په आवाज مو سندره اوریدله. زو ستاسو د پیغامونو طرف ته وزیر الله نظر خیل چې کوم دی هغه وی نن په شمالي وزیرستان کډوال چې کوم دی د خوست ګلان کیمپ کې چې دی هغه د بنو طرف ته کړي چې کوم دی هغه به کیل کراروانی کې بنو بالکل حکومت دا فیصله کړي وا چې د هغه اړینه چې کوم د وزیرستان کډوال دی چې کوم تقریبا د 3000 پورې کورنۍ ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان کې کله د غزر به عذاب اپریشن شروع شو دا غي ورسته هغه اړولې دي نو د هغه د راتلو سلسله چې کوم دا هغه به شروع کئی نن د دسمبر د 10 نیټې نه. دغه شانتي زمونږ یو بل اوریدونکو دی صاحب دین چې کوم دی هغه وای چې په لکی مروت کې خو نور خیر خیریت دی خو د ووټونو چرچی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې د دسمبر په 19 بلدیاتی ټاکنې چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې کیږي چې پکې درې قبایلي ضلع باجوړ خیبر او مومند هم شامل دی، هلته به هم دغه ټاکنې کیږي بلدیاتی. نو په دې وجه نه په دغه ضلعو کې چې بلدیاتی انتخابات پکې روان دي نو هلته چې کم دی خلک لګیا دي زید وټونو د پاره او خا گهما گهمی چې کمی هغه جوړه ده. دغه شانتي اجاز رومی چې کوم دی هغه وای چې شمالي وزیرستان تحصیل میرعلی دک او بوراخیل کې ترمنځ چې کوم دی د درنې وسلې استعمال کیږي او جنگ را چې کوم دی هغه روان دی. دا شان زمونږ یو بل اوریدونکو هم دا خبره کړې و امین زلمی چې په دغه سیمو کې لکه جنگ روان دی د غدوانو قبایلو ترمنځ په څه روان دی دای نه دی ویلي خو چې د دوانو قبایلو ترمنځ جنگ روان دی. او افغان وزیرستاني چې کوم دی هغه هم دا خبره کړې ده چې د خوست ګلان کیم څخه د کډوال چې کوم دی هغه روان شوی دی خپل سیمو ته. نو 2014 وروسته تقریبا دا واته کال کېږي چې د کډوال هغه تمیشتو هغه واپس خپل سیمو ته راتلل چې کوم دی هغه شروع کړی دی. نور پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو چې کوم په فیسبوک راغلي دغه شانستاسو ټلیفونونه به هم اخلو. خوزو د شمالي افغان سندره چې کوم دا اورو.
تیرا پزړګي می شرم باکنا، تیرا پزړګي می شرم باکنا، تچرا تا وای چې زاکنا، تچرا تا وای چې زاکنا.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري په دې خبرونه کې تاسو موږ سره خپل د سیمې تازه حالات شریکول شي سروان دي تاسو په سیمو کې یو بل اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی د ګورو چې د کم زین راغله هلو السلام علیکم
و السلام راځه په ټکا ولادت برمل سره نه خبرې کوم
جی څوک خبرې کوي او سنوم هم دي
زمانو من دین محمد په ټکا ولادت برمل سره نه خبرې کوي دا پښتنه مقاوله شي لکه حکومت ای ډی پی څخه پاکستان درواني کده کې کابل خلکوم چې دا د درځي آباد لکه شوال کا آباد برمل سره کې آباد او شوا کورما کې آباد زمالمات موږ چې آیا د خلکو ته حکومت د سوال خلک ته د پکتیکا ولایت د شوای د چې په درنی به تر شنو ملاویږي پاکستان کې کدا ته نو ملاویږي دا چې دوی خو ته وایي چې دا د غا سره تعلق ساتي شو سره تعلق ساتي مو دا په دې پیس کې شامل نه دي
دین محمد صاحب مننه د ټلیفون کول نه د پښتنې نه دی و خو بزته اوسه هیڅ مون ویلې شم خو زه کوشش وکم چې زمونږ کوم غلطه خبريال دی عمر دراز وزیر هغه په دې حواله سره یو راپور جوړ کړي او چې تاسو دا کومه پښتنه ده چې دا پکې جواب شي مننه د ټلیفون کول نه یو بل اوریدونکو را سره اوریدونکو د ټلیفون په لیک راغله دی هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خدای الله ورسنه شه جوړه
شکر دی الله فضل چې څوک خبرې کوي
سوژنیم د هلمند
جی سپوږ مې څنګه لې خې
هو سه مال په خبرو سندرې کې زما ټلیفون اخستل کېږي مال ماده به فرمایش نشر نه کې
اوس خو نه خیر تاسو فرمایشو بیا به تر اوسه نشر کو په پروګرام کې
مال دې کاپټي دی د ویشرین صدرت نشر
کا ها صحیح شو د چا په आवाज باندې رفیق افریدی بی بی شیرین سم د بیخی سید اسپوګمۍ دغه به نشر کوته او ستمنه نه د ټلیفون کولونه اوریدونکو اسپوګمۍ و د پکتیکانا او فرمایش د سندرې کړي خبري او سندرې خبرونه کې به د دوی دغه فرمایش پوره کو خو د دین مخ کې چې څنګه دین محمد د ټلیفون کړي او نو هغه چې دغه خبره وکړه چې کوم د کابل خیل ولا دغه خبره کوله چې کوم مغی ال ته دی راشن خبره نو لکه څنګه چې مخ کې ما ویل چې کوشش به زمنګ دای چې پراتلون کې کوم خبرونه د پاغه کې زمنګ همکار عمر دراز وزیر په دې حواله سره چې کوم ستاسو دغه پښتنه د هغه ریپورت جوړ کړي او هغه د متعلقه چارواکو سره خبره وکړي چې هغه وته په دغه حالاتو پاړه څوي زو د فیسبوک میسجونو طرف ته اوریدونکو زمنګ زیاتره اوریدونکو چې کم دی اغه په شمالي وزیرستان کې دغه دوه قومونو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده اغه په حواله سره لیکلي عمر وزیر پښتین چې کم دی اغه هم دغه خبره کړې ده چې خطر چې کومه روانه ده عبدجان هم دا وایي چې خطر روانه ده او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول ایدک چې کم دی اغه چټي کړلې شوې ده چې کوم امتحاني پرچا واغم ځندولې شوې ده ځلې انتظامیا پولیس او امنیتی چې کوم فورس دی اهلکاران دی اغه هیڅ هم نه کوي لکه ځکه چې حالات هغه ډیر زیات خراب دي په کار د چې دی حواله سره ګامونه پورته کړل شي د شانتي اشفاق داوړ هم دا خبره کړې چې ګورنمنت های سیکنډري سکول او اسلامي پبلک سکول یې د چکم دی اغه کې رخصتي ورکړل شوې ده او امتحانات چکم دی هغه د نامعلوم وخت پورې ځندول شوې دي نور پیغامونه به هم په خبرونه کې شامل وزو د یوې بلې سندرې طرف ته سندره واوري بیا راځو پروګرام کې اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري په دې خبرونه کې اخري تقریبا شپږ منټه وخت موږ سره پاتې دي او زمونږ یو شمیر اوریدونکو چې کوم پیغامونه راستولې دي غواړم چې زر زر اغه هم په پروګرام کې دغه پیغامونه شامل کم زیاتره اوریدونکو چې کوم دي اغه د خپل سیمو په حواله سره وایي چې زمونږ په سیمو کې امن دي یعنی پاکستان افغانستان چې کوم قبایلو یا د غلطه پکتیا خوست پکتیکا ولایتونو چې کوم راځي خو صرف دغه یو شکایت چې موسم چې کوم دي اغه شوې ده یخنی ډیره زیاته ده او دغه شانتي دی بل د ګرانۍ حواله سره خبره کوي چې ګرانۍ چې کوم ده هغه هم نرخونه ډیر زیات شوی لکه بلال جلالزوی چې کوم دی هغه وای چې د پکتیا زازی اریوب نه یم او خوراکي توکو نرخونه چې کوم دی هغه ډیر زیات بره ختلی دي او زکه وای چې هر شیان ګران شوی دي نو ډیره زیاته مشکلات دی راته دغه شانتي سفیر الله سعادت چې کوم دی هغه هم وای چې پروګرام اورو او سیمو کې امن دی قلاری ده د دین علاوه یو شمیر نور اوریدونکو چې کوم دی لکه شاکر داول چې کوم دی هغه دا وایي چې دغه کوم د وزیرستان کې چې کومه جګړه روانه ده نو هغه کې په یو کور د راکټ دغه ګوله لګیدو د وجنه دوه ماشومان چې کوم دی هغه جوبل شوی دي او د دین علاوه نور هم یو شمیر زمنګ اوریدونکو چې کوم دی هغه پیغامونه راستولې دي سلامونه ویل دي وعلیکم سلام زو اوریدونکو د ایوی بلې سندرې طرف ته د رمشا شفی په आवाज باندې د سندره واوري د سندري ورسته بیا مو په خدمت کې حاضرې ګوراتلونکو خبرونه چې کوم دی هغه پر مخ بوزو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري زو د هارون بچا په आवाज دا سندره دروو او بیا په راتلونکو خبرونه چې کوم دغه کې به هم در سره ز کوربه يم نورازي چې د هارون بچا په आवाज دا سندره واوري
پیار دستر گے اول پٹی کنو پیار دی راشی پٹے کی نو پیار دراشی پیار دستر گے اول پٹے کی